السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د جولای 20مه ده مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه ل اسرار العالم مومن نورو
رومبه د مهم خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي په کورمکه فرقه ایزان خطي دوام لري چې په کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لا وړدلې او اسرایلی وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر په 15 ورځ پرون په فلوریدا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونلډ ترامپ سره ملاقات کړي. اوزه خبرنو تفصیل د خبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وای په خبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنداپور فورن په بنو کې پر لټوالو ته وینا کوي چې د خبر پختونخوا د اعلی وزیر په توګه اعلان کوي چې په دې صوبې کې بعد عملیاتو اجازه ورنکړي. البته علی امین ګنداپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. هغه د بنو پر لټوالو ته ویل چې د دوی ټولې غوښتنې یې منلې دي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لټوال کورونو ته لاړل. پر لټ د جولای په 19مه له هغې وروسته پیل شوی و چې د پر لټوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ ډزې وکړې چې یو تن پکې وژل شو او ویش نور ژوبل شول. بلخو د پاکستان پوځ تور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتېري راولیو. بنو پر لټوالو ویلی وو چې له حکومتې په سیمه کې د امنیت د ازمیز کم پروم د پوځي عملیاتو نه کولو د وسلوالو ډلو ترمنځ د توپیر نه کولو پولیسو ته د امن نظم ساتلو واک سپارلو او پر کورونو د پوځ د چاپو درولو په ګډون دوله زوختنې کړې دي. په کورمکه د شاګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری بای په سیمه کې ل درې ورځو رئیس روان خونړې جنگ خای چې ریاستي ادارې په خپل ځمواري پوره کولو کې ناکام شوی. فدا حسین مظاهری پرون په پاړه چنار کې د جمعې موز لپاره راټول شو خلکو ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې په علاقه کې شیعاګانو او سنیانو دواړو خواو ته غټ تاوانونه وشول خو ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي. نوموړي نور وضاحت ورنکړ خو زیاته یې کړه چې سنی او شیعه مشرانو او امیدونو ته خواست کوي چې نور د سازش ښکار نشي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. په سیمه کې امنیتي حکومتي چارواکو په کورمه کې د رواني بدامنۍ په اړه مشالې ډوته له څه ویلو ډډه کړې. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. د کورمې په بوشاړو کې د جولای په 24مه د مدګي کلي او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه خپله کړه او نورو سیمو ته هم وغځېده. د ځایي خلکو او سیاحت محکمې تر مخ په نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوڅ یکجهتۍ کمیټه وایي چې پولیسو امنیتي ادارو په کراچۍ کې په تېرو درې ورځو کې د دوی 25 مهم غړي او کارکوونکي نیولي دي. د کمیټې د کراچۍ څانګې یوې غړي امنه بلوڅ پرون مشالې ډوته وویل چې دغه کسان بغیر له څه مقدمو په جیلونو کې اچول شوي دي. نوموړی وایي د هغو بسونو او موټرو ډرایوران هم نیول شوي چې دوی به یې سبا د بلوچستان په ګوادر کې دونکو جلسې ته بوتلل. بل خو د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د جولای په 26مه مشالې ډوته وویل چې پولیسو د بلوچ جګړې کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاري ملیر او نورو سیمو کې د بلوچانو په کورونو چاپی وهلي. تبراسال کې دا چې بلوچ جګړې کمیټې د جولای پر 28مه په ګوادر کې د بلوچانو د بنیادي حقوقو په اړه د بحث لپاره د ټولو بلوچ قبیلو یو لوی جلسه اعلان کړې ده. بل خو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپاز بوکټي د جولای په 26مه د اسمبلی په غونډه کې ویلي چې حکومت به هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ جګړې کمیټه د خپل جلسه د ګوادر پر ځای په بل ښار کې وکړي. مشال لډیوتا هغه غسې اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو امریکا ته د خپل سفر په 15 ورځ پرون په فلوریدا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند له نوماند او پخوانی امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ سره ملاقات وکړ. دا په تیرو شاوخوا څلورو کالو کې لومړی ځل دی چې د دواړو ترمنځ مخامخ لیده کاته شوې دي. تر دې یو ورځ مخکې نتنیاهو په واشنگټن کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له نوماند او مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس سره ملاقات وکړ. مرستیالي ولسمشر په نتنیاهو ټینګار وکړ چې د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا د ترګرې ګرځول شوې ډلې حماس سره د اوربند تړون ته ورسیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات سږ کال د نومبر په 15 کېږي. او د پارس په اولمپک لوبو کې د پاکستان و او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستي. د لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې 1500 لوبغاړي ګډون کوي. پرون یې په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزو ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، د غراس کشمال اتلت غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټینګ یا نخ ویشتو سیالیو کې ګډون کوي، جهان آران نبی او محمد احمد دورانی د بو فایخ ریاض بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. تو تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د بنو پرلتوال وایي که غوښتنو ته عملی شکل ورنکړل شو نو بیا به پرلت پیل کړي.
اصلیت میران به مش پختم بوندې کچرتې دغه امپلیمنټیشن وشو په هغه باندې موږ ډېر مطمئن وي کچرتا په امپلیمنټیشن شې سستی روغلا یا کو دایب شې روغلا موږ د مزاحمت دغه شې جری وي.
د کورمې مشرانو په ولس او ریاست دواړو غ کړي چې هلتا جګبندي وکړي.
باید څومره زمونږ ذمہ دار افسران دي یا د اپر کرم ذمہ داران دي یا د لوور کرم اهلی سنت ذمہ داران دي د امر د پاره سنجیده اقدامات وکړي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی چې بلوچ یک جهتی کمیټه ته په بیا بیا ویلی چې خپل جلسه دې لګوا درخار بل ځای ته منتقل کړي.
هم نه بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں.
نور رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی چې د بنو پر لتوالو ټول غوښتنې منلې دي. علي امین ګنڈاپور د جولای په 26مه بنو ته لاړو. پر لتوالو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې عملیات نه مني. هغه پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لتوال کورونو ته لاړل. پر لت د جولای په 19مه لاغي وروسته پیل شو چې د پر لتوالو په وینا پوځ یې په سوله ییز احتجاج ډزې وکړي. بلخوا د پاکستان پوځ تور پورې کړی چې په بنو کې مزایشانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه او کاڼو ورولو سرتېري پارولي وو. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای په 26مه بنو کې پر لتوالو ته خپله وینا کې وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منل شوې. هغه وویل چې خپله وینه به ورکړي خو صوبه کې عملیات نه ورکوي او خپلې فیصلې به په خپله کړي. دا داغه وروسته چې د جولای 6مه نیټه نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیورلاندې ځای ولس پرلت پیل کړی وو چې سیمه کې د منټینګشت غوښتنه کوله. د پرلت مشرانو د غلطه د وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې. وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظورې شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي او پولیسو ته امر کړی چې صوبا کې د هر ډول مسلح تنظیمو ضد د کاروایی وکړي. دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو ولس غوښتنې منل کېدو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. ټول د بنو بازار بند وو او ولس د دوی غوښتنې منل کېدو خوشي ولمانځله. د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنه غورزنګ مرکزی کمیټه غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي که وروسته لاګو نشوې نو ولس به بیا راوځي.
اصلیت میران به بیش پیختم بونده ای که چرتا دغه امپلیمنتیشن وشو پیغوا بونده ای بیش دیر مطمئن وی که چرتا پی امپلیمنتیشن شه سستی روغلا یا کو تایی پشه روغلا امیش به دا مزحمت دغا شای جاری وی لکه دافتا مخشه چی تو سولی ده
بنو که پر لطبروستا لاغه پیل شوه و چه پینزلا سما جولایی بنو چامنه بانده زنمرگی برید پاس دا جولایی پنونه سما دا غلطه آمن مارچ وشو چه دا پرلتوالو پا وینا آغی که دا دزو پا محال یو لسی وگڑه وجل شوه و او وویش نور جو بلو چه دا آغی پس دا بنو لس لخوا پرلت پیل کدل شو. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه دوام لري. روغتیایي چارواکي وایي تر دې دمه لږ پکې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. دا جګړه په بوشارو کې د جولای په 26مه د ځمکې په سر پیل شوه چې وروسته د سیمې نورو علاقو ته وغځېده. په سیمه کې لارې بندې دي او بل دا چې حکومت په انټرنیټ هم پابندي لګولې ده. د دې ترڅنګ هلته بازارونه، سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړل شوي دي. ځایي مشران غوښتنه کوي چې جنگ د نورو درول شي. بلخوا د جګړې او درولو لپاره له هنګو د مشرانو جرګه هم ورغلې ده. د جرګې غړي وایي ممکنه ده چې نن هلته ډزبندي وکړي. په سیمه کې امنیتي او حکومتي چارواکو په کورمه کې د روانې بدامنۍ په اړه مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه کړې ده، خو د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په رپورټ کې دی.
په کورما کې د شیعاګانو روحاني پښوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری ویلي په سیمه کې لا درې ورځو خونړی جنگ دوام په موندلو ریاستی ادارې خپل ذمہواري پوره کولو کې ناکامه پاتې شوي. روحاني پښوا دا خبره په پړچنار کې پرون د جمعې مزل لپاره راټول شوي غونډې ته د خپل خطاب په وخت وکړه. مظاهری وایي په علاقه کې دواړه خوا قیمتي زیانونه واوریدل، خو ریاستی ادارې مضبوط وسایل او طاقت لارلو باوجود بیا هم جګړه نه ودروي چې داسې پر هغو سوالونه راپورته شوي. لسنی او شیعه مشرانو او امیدینو زه دا گزارش کوم چې موږ د سازش کار شوي یو، نو تاسو ته پکار ده چې یو ځای په خپله امن قایم کړي، د وینې غورځولو مخه نوره ونیسي او داسې قسمه جنګ و جدل، تفرقه او نفرتونو ځانونه وساتي، د دښمن سازشونه وپیژني. یقینا په دغه کې تر ټولو زیاته ذمہواري په ریاستی ادارو د پاکستان پوسټ، پولیس او رینجر راځي، خو هغوی کمزوري ښودلې ده. د دومره مضبوط ریاست او پوسټ موجود حالات ولې نه کنټرولول شي؟ د جولای په 23مه په بشارو کې د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شروع شوه. په سیمه کې فرقایزه بڼه تر خپلولو پس دا جګړه اوس بالش خیل، خوار کلی، سنگینه، صدا، غزګړی، کونجالی، زو، سپینه شګه، پیوړ او یوش میر نور سیمو ته غځېدلې. په سیمه کې تازه انخطی شوي چې پکې د ځایي خلکو او صحت محکمې تر مخه 15 تنان مړه او 28 نور زخمیان شوي دي. په جګړه کې دواړو خوا تر اوسه 8 تنان مړه او 8 نورو ته شوبلا رسیدلی ده. کچو هم مرگ جوبلا تر یاد شمیر زیاده خودلی کیگی، خود حقی تصدیق مشال لڈیو تا ندی شوه. د سنیانو یوزایی دینی علم مفتی نور بادشاہ وای په سیمه کې شروع شوی شرنگیزی او د مسلکی منافرت مخنستل نه یوازې پر حکومت جوړیږي بلکې د سیمه هر تن ته خپل کردار لوبول دي چې نور ده زیاته نشي.
زه دا اپیل کوم چې دلته کوم جنگونه په خپل سر خاخ شوي دي یا باره ته کوم په خپل سر خار شوي دي، نو باره کورمه د ذمہ داری په وکی چې داغه معامله ودروي او موږ خپل ذمہ داری د هاته راولو چې ودر موږ دا معامله ودرو. او څوک هم څه پهل کوي کاغه هر څومره مظلوم وي، دا پهل د فتنې سبب دی، دا پهل د مظلومیت آواز نه دی بلکې دا د شرنګزه آواز دی. باید څومره زموږ ذمہ دار افسران دي یا د اپر کرم ذمہ داران دي یا د لوور کرو اهل سنت ذمہ داران دي د امر د پاره سنجیده اقدامات وکي.
په کرما کې جګړه تر شروع کېدلو بس عام ژوند متاثر شوه، په سیمه کې پر خلکو د تګ را تګ لارې بند کړې شوه، او بلدا چې حکومت د جمعې پرس پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولې. د دې ترڅنګ هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړل پراته دي. د سیمې په مختلفو ځایونو کې بازارونه پر بندېدلو، د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی راغلی. بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسوس سره رابطه ونیوله خو هغه خپل دریس رانه کړو. د دې ترڅنګ د پولیسو کوم چارواکي هم مشال رډیو سره د روانې شخړې په اړه خبرو ته تیار نه شو. په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د ودرولو لپاره لهنګو د مشرانو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې. یاد جرګې دوه ځل کوششونه وکړل خو ډزبندي کولو په کوششونو کې ناکام شول. د جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال رډیو ته په شپږویشتم جولای ویلي، که څه هم د دواړو خواوو امیدین ډزبندي کولو په خبره متفق شوي خو ځینې عناصرو په شرارت له مورچوي خلک را کوز نه کړی شول. علي زیاتوي د خالی پورز به یو ځل بیا ورځي خو که د غزل چا جګړې له ودرولو انکار وکړلو نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي.
بیا گرفتاری نونسا تر مرچو شتلو نونسا نه مو ته یلی سمونه کلی کل خلو مو لیکل د نظر کوم مرچې نه راس کیږي وټ مطلب پر روح منځي ولو خو را بس خمه خو بیا مطلب عوام دی عوام حکومت هم دا سوچ کوي سیاره اچھے نا زمین نقصان برسی جور سی گیا نا یقین دیجیے سبھی کا خیر ہوئی سبھی بولے وہ میں دیکھ رہے بھائی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواوو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویلي چې حکومت یې هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولی او بلوچ یکجهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل ښار کې وکړي. دغه په خبره ځکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیلېږي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټه ویلي چې دا جلسه به په هر حالت کې په گوادر کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ یکجهتی کمیټی سبا له په گوادر کې د بلوچانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټولو بلوچ قبیلو یو جلسه اعلان کړې ده. دغه جلسې ته د هیواد له مختلفو برخو خلک ور روان دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې واورئ.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولی او بلوس اگزیکټیو کمیټی ته پکار دی چې د گوادر جلسه په بل ښار کې وکړي، ځکه چې راتلونکي ورځو کې هلته د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکي دي. نوموړي دا خبره د جولای په شپږویشتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپله وینا کې وکړه او وویل چې د بلوس اگزیکټیو کمیټی له لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله هلته د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینې پروژې پیل کېدونکي دي.
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا،
کنچ کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سوا، نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چې زموږ نړیوال نقلو حرکت دی. او د اگست په 14مه نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پرانیست لپاره به چینایان هلته بیا
جا رہے ہیں.
شغلی بکٹی زیادہ کڑا چھے دا استخباراتی ادارو دی رپورٹ لمخ پا گوادر کی دا ترگری دا پیشی زیادی دڑکے موجود دی. بیا پا خاص توگا دا نموڑی پا خبرا چھے دا بلوچی وصلوالی ڈلی بی ایل ای دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی تر سوری لاندی پا جلسہ کی چاودن کول واڑی چپڑای ورستا پر حکومت روا چوی، خوا حکومت پا کلا ہم وئی چاہتا دا امنیت دورانولو اجازہ ورنکڑی.
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں، گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی.
مش وار وار دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی دا مشران سره خبرې کړې دي چې تاسو د جلسې ځای بدل کړئ. گوادر یو نړیوال شار دی، تاسو په تربت کې جلسه وکړئ، موږ به پوره کومک در سره وکړو. که په کوټه کې توی جلسه کول غواړي ستاسو سره و کومک کول ته تیار یو، خو پر دې برسېره که دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي، ځکه چې د یوې ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول نشي ورکولای.
هم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے.
د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره په داسې وخت کړې ده چې یوازې یو ورځ وروسته، یعنی د جولای په 28مه نیټه، د بلوچ ایک جیتی کمیټي لخوا د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده، په کوم کې د ګډون په خاطر د هیواد د بیلابیلو برخو څخه ډېری خلک د گوادر په لور روان دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت د راجمچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکامه کولو هڅې پیل کړې دي. میرمن مارنګ بلوچ دا خبره د جولای په 16مه نیټه په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د حکومت لخوا و ترانسپورټرانو، دکاندارانو او هوټل والا ته د مکیان یا دړکې ورکول پیل شوي دي، چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره دی هیڅ ډول کومک نه کوي.
هر مردم راجی بچی ہے کامیاب کرنے کے واسطہ، ہر بڑی قربانی دے کے واسطہ تیار.
راج بچی جلسہ دے کامیاب کول په خاطر و ہر قربانی ته تیار یو. کا حکومت د طاقت څخه کار اخلي نو بلوچ ایگزیکټیو کمیټي با په ټول بلوچستان کې لوی سړکان بند کړي او بل دا چې رېډ زون یو ځای نسته. کوادر موږ د بلوچستانو خپل خاوره ده، موږ وایي چاته د دې خبرې اجازه نشو ورکولای چې موږ خپل خاوره دي څوک په رېډ زون کې بدل کړي یا خپل مځکه په ملټري زون کې بدل کړو. مارنګ بلوچ په خبره چې د گوادر راجمچی په غونډه کې د بلوچ کامی سوال او د لادرکه بلوچستانو په اړه به خبرې وسي، د دې د غواري په اړه به وړاندیزونه رامنځته کیږي. وروسته میرمن مارنګ بلوچ اعلان وکړی چې د جولای په 28مه نیټه به چپل گوادر په ټوله مکران ډویژن کې کاربندیز وي، ټول کاروباري مرکزونه به تړلي وي خو گوادر به خلاص وي، ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادی شانو ته اړتیا لري.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ په ریپورت کې تاسو واوریدل. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی ویل دي چې بلوچ یکجهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه چې سبا له دوی اعلان کړي ده په بل ښار کې دی وکړي. د داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر ښار کې د بلوچانو یووالی یا یکجهتی کمیټه په اعلان جلسه کیږي. د کمیټې مشرانو ویل دي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 15 ډېر مهم غړي او کارکوونکي نیولې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټه د کراچۍ یوې غړي امینه بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې هلته پولیس او امنیتي ادارو اهلکارو د بلوچو په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی، بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د بلوچانو د یووالي یا یکجهتی کمیټې مشران وایي د کراچۍ پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د خار په ملیر ګلبهار پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچانو په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دیو روزو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټۍ مهمه غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي آمنه بلوچ د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تیرو دریو ورځو راهیسې پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچانو په کورونو چاپې وهي او د خار لیاری ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړي دي.
کافی لوگوں کے گھر میں چھاپے پڑے ہیں اور
دا وای د ډیرو کسانو په کورونو چاپی وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 15 کسان پورته کړي شوې دي. بلوچ یکجهتی کمیټۍ مهمه کړي میر بالاچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړي شوې دي او د لیاری څخه صدام بلوچ، شاداب بلوچ، باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوې دي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. آمنه بلوچ زیاته کړي چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه ګاډو ډرایوران او مالکان هم نیولې دي چې دوی ګاډي د گوادر ته د تلو لپاره بوک کړي وو. د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپې وهلې دي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیلې هڅې پیل کړې دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی ادارې زوروي. دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د جولای په 28مه په گوادر کې د بلوچانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لوی جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 ورځو راهیسې په سنو بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هلې ځلې هم روانې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ د غړو نیول او زورول غندلې دي. د کمیشن د سند مشر خزر حیات د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه ورته 150 زیاتو کسانو کورنو رابطه کړې ده چې خپلوان یې کراچۍ کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتی ادارو پورته کړي دي.
پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے، ڈی ایس پیز اٹھا کے لے کے گئے ہیں.
دی وائی چې پولیسو او د پولیسو ڈی ایس پی خلق پورته کړي دي د لیاری او پاک کالونی نه او داسې بیا په ملیر، ګلبهار او نورو سیمو نه هم بلوچستان ځوانان پورته شوي دي او دا خلک د پولیسو په تاڼو کې دي او کسانو سره خپلوان هم ملو شوی دي. پولیس دا کسان بغیر لسطورونو مقدمو پتانو کی بن کړی دي
بغیر کسی ایف آئی آر کے.
خضر حیات زیاده کړی چې امنیتی ادارې د پاکستان د بشری حقونو کمیشن په غړو هم فشار اچوي چې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ د گوادر په غونډه کې ګډون ونه کړي او په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو په نیولو دي خاموش پاتې شي. خضر حیات وایي چې کمیشن یې تل په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا په ټول هیواد کې د بشری حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی دی او اوس به هم هر ځای کې خپل غږ پورته کوي. خضر حیات زیاته کړې چې د کراچۍ د ګلبرګ تاڼې پولیسو او په ساده جامو کې ځینو کسانو د جولای په 15مه د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر اسد اقبال پټ د کور نه پورته کړی وو او تر 3 غنټو پورې د ځان سره د ساتلو وروستۍ بیا خوشي کړې. نوموړي په وینا چې اسد اقبال پټ په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټۍ د نیولې شو غړو د خوشي کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنې کړې دي. د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقونو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاسن دی ویلي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په 24مه په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشا ځواک په خوزدار کې د کمیټۍ شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولې وي چې وروستو له ولسي فشار له وجې خوشي کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي د جولای په 26مه د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ یکجهتی کمیټۍ دي د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل ښار کې وکړي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر ښار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلیو. لن خبرونه له اسرار العالم مومنه.
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وايي په خبر پښتونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پر لکوالو ته په وینا کې ویل چې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه اعلان کوي چې په دې صوبې کې بعد د عملیاتو اجازه ورنکړي. البته علی امین ګنڈاپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسله والو ډلو ضد کاروایی وکړي. هغه د بنو پر لکوالو ته ویل چې د دوی ټولې غوښتنې یې منلې دي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لکوال کورونو ته لاړل. پر لکوال جولای په 19مه له هغې وروسته پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا پوځ پر امن مارچ ډزې وکړې چې یو تن پکې وژل شو او ویش نور جوبل شول. بلکې د پاکستان پوځ تور پورې کړې چې په بنو کې مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو. په کورمه کې د شیعهګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری بای په سیمه کې له درې ورځو راهیسې روان خونړې جنگ خای چې ریاستي ادارې په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شوي. فدا حسین مظاهری پرون په پاړه چینار کې د جمعې موز لپاره راټول شو خلکو ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې په علاقه کې شیعهګانو او سنیانو دواړو خوا ته غټ تاوانونه وشول، خو ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي. په سیمه کې امنیتي او حکومتي چارواکو په کورمه کې د روانې بدامنۍ په اړه مشالې ډیو ته له څه ویلو ډډه کړې. د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په خبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان یکجهتۍ کمیټه وایي چې پولیسو امنیتي ادارو په کراچۍ کې په تیرو درې ورځو کې د دوی 25 مهم غړي او کارکوونکي نیولي دي. د کمیټې د کراچۍ څانګې یوې غړي امنه بلوچ پرون مشاله ډوته وویل چې دغه کسان بغیر له څه مقدمو په جیلونو کې اچول شوي دي. بلخو د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د جولای په 26مه مشاله ډوته وویل چې پولیسو د بلوچستان یکجهتۍ کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاري ملیر او نورو سیمو کې د بلوچستانو په کورونو چاپی وهلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مندر ته وړاندې کړل. پرون د فرانس په مرکزی ښار پاریس کې د اولمپک نړیوالو سیالو افتتاح شو. روان کال په لوبو کې سباندې 5,500 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالو کې د افغانستان په استازیتوب د دریو جینکو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې هغه جینکې ورزشکاران په رسمیت نه پیژني. د دریو جینکو په ګډون اوه پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپک سیالو کې ګډون کوي. پاریس اولمپک سیالۍ به د اگست تر 11 روانی وي. په دې رپورت کې به واورو چې د اولمپک لوبو د پیلې دو لپاره کوم مراسم په پام کې نیول شوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د رپورټونو پر اساس لومړی یې په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیږدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیږدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې جدو زغاست او لمبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تحریک تحفظ آئین پاکستان غورځنګ د پاکستان په غنو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاجونه کړي دي. د جولای په 26مه په کوټه او پېښور کې احتجاج کوونکو د ګرانې اسم استحکام عملیاتو د بنو په امن پاسون د ډزو مخالفت هم وکړو. د کوټه احتجاج ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي وینا وکړه او ویل چې د ولس په ملاتړ د اوسني حکومت د نړولو هڅه کېږي. هغه تور لګو چې موجوده حکومت په زور راغلی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او داغه میرمن بشرا بیبی ته د عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د جولای په 14مه د خوشی کولو امر کړی. خو د توشخانی کیس کې دواړه په زندان کې دي. د پی ټی آی ګوند ځینې پلویان د 2023 کال د مې په 9مه سرکاري ودانو ته د زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
دا ډول احتجاجي مظاهره د خیبر پښتونخوا د سر خار پیښور په شمول په چارسده مردان سوات او د پاکستان په نورو خارونو کې د پاکستان تحریکی انصاف د اعلان سره سم د جولای په 26مه نیټه ترسره شوې چې پکې د عمران خان د زندان نه د خوشی کولو په پاکستان کې بیا د انتخاباتو کولو او د سیاست نه د پوز د لاسوهنې د ختمولو غوښتنه وشوې.
زمنګ د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته ډیجیټل دهشتګرد
په پښتونخوا صوبه کې د دې احتجاجي لاریونونو مشري د پاکستان تحریک انصاف د نورو سیاستوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو کوله. په چارسده کې دغه ډول یو احتجاجي لاریون ته په وینا کې د صوبایي اسمبلی غړي ارشد عمرزی په خپل وینا کې وویل،
تاسو د ګرانۍ حالاتو ته وګورئ چې ستا په دې ملک کې څونه ګرانی ده، تاسو د ملک کې د لوډ شیډنګ ته وګورئ. کوم حکومت چې په مرکز کې ناست دی هغوی سره د هیڅ اختیار نشته، برای نام صرف ناست دی او ټول د یوې خبرې پسې شوي دي چې عمران خان له زور ورکوي.
د پښتونخوا صوبې نه علاوه په بلوچستان کې بیا د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د شپږو سیاسي ګوندونو د اتحاد د سولې لاندې په ګڼو ښارونو کې په شریکه احتجاجي لاریونونه ترسره شو. په دغه صوبه کې تر ټولو لوی احتجاج د بلوچستان په سر خار کوټه کې ترسره شو. هغه احتجاج ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د تحریک آئینی پاکستان مشر محمود خان چکزی په خپل وینا کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه دي په موجوده سیاسي صورتحال یو ځای راټول شي او په دریو میاشتو کې دي د نویو رڼو انتخاباتو فیصله وکړي او په شریکه دي په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت د لاسوهنې مخه ونیسي. په پېښور کې مې د صوبایي اسمبلۍ د بیلابیلو غړو په مشرۍ د پېښور په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکي پلویانو سره هم خبرې کړې دي او دوی وایي چې دوی د خپل رهبر عمران خان د خوشی کولو د غوښتنې سره په لوی شمیر کې د احتجاجونو ته راوتلي دي.
زمانوم پیر سیف الله جان دی، عدالت یو ځل نه درې ځل اجرا آزاد کړي، نو چې عدالت وي آزاد کړي نو ماښام ورپسې یو بل کیس جوړ کړي، چې سهار یو خبر وشي ماښام ورپسې بل کیس جوړ کړي. ملک کې د قانون د خلکو د قانون نه د خلکو د عدالت نه د خلکو د نظام او د سیستم نه اعتبار وجود شوی دی مکمل طور باندې.
زمانم سعید افریدی دی، د سابقا ډیسټریکټ ممبر ما پاکستان تحریک انصاف نه. مونږ خو بس صرف جست مونږ وایو چې دغه خان دی رهاشي او کم چې خلک دی ورپسې هغه دی ملک له سوچو کی وطن ته دی سوچو کی واپس ته فیر الیکشن دی وشي نه 47 والا دی کور ته وړي او 45 والا دی خپل چې کم حق دی حواله کی او خان دی وزیر اعظم راوړي.
موجوده وفاقی حکومت دریز لري چې عمران خان د بیلابیلو مقدمو په اساس د عدالتونو د لارې زندان ته لیږدول شوی او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت د عدم اعتماد د لارې په یو آئینی لارې ختم شوی وو او د پاکستان تحریک انصاف لخوا په وفاقی حکومت د دغه غوند د سیاستوالو د زورونو تورونه بې ځای دي. بلې خواته د پاکستان پوز هم په بیا بیا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او الیکشن کمیشن هم په بیا بیا په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه رد کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې دوه خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت د دوی د تنخواه په ګډون په خوراکي او غیر خوراکي شیانو چې کوم اضافي ټیکسونه لګولې دي دوی ته د منلو وړ نه دي او لرې دي کړل شي. د مظاهره کوونکو په خبره ګراني زیاته شوې ده. حکومت په تنخواهدارانو طبقې ټیکسونه لګولې دي. دوی وایي د زیات ټیکس لګولو په تنخواه کې سخت کال د شوې اضافي هم څه ګټه نشته. تفصیل لازمت علی شاه په رپورټ کې ده.
داغه گنا د پیښور پریس کلب مخته د هاغه سرکاري ملازمینو دی چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای په شپږشتما د سرکاري کارکونکو اتحادی په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخواه د زیات انکم ټیکس لوجي په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو وګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه هغه ډیر زیات سیوا شوی. هر کاسټ اف ایټم جی ډیر زیات ګران شي. سکولونو فیسونه ګران شي. ترانسپورټیشن ګران شي. کرایې ګران شي. باقی دا چې نور خرچې سیوا شي نو چې کوم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه هغه سیل د ټیکس کې لاړو. چې ټیکس پکار دی خو دوره پکار دی چې د 400 کیپاسټی دا نو هغه موږ هغه
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په سریشتما د 1100 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستو او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړې. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت د ټیکس په مد کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کړئ. یو کلاس مولي دلې په هغه برډن هغه کوي یقین وکړي. موږ لیګل ټیم هم دې پر هایر کړی دی. موږ به کوټ سمزو چې دا یو سلیډ کلاس تاسو کتلې چې په دې باندې غیر منصفانه ټیکس لګوي. که زه تاسو ته پوره ډیټیلس کې لاړ شم چې کم آمدن والا دي د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا دا د ګراس سیلری والا هغه باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چیکن ټیکس هغه بیا 40% تلاټ شي. خو زه به اوورال دا وایم چې سیلری کلاس باندې بوج زیات دی. که تاسو ریټیلر ګوري ریټیلر نه 97 بلین ریکوري شوی دا. که ایکسپورټرز ګوري دا هغه نه 82 بلین شوی دا سمثینګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپاند کړئ نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوي.
پاکستان بزنس کونسل تروان کال د جولای تمیاش په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکو د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالیه په اړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 3.3 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ په تورخم دروازه لا هم زینو افغان وګړو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. زینو افغان وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې د کورنۍ زینو غړو ته په کابل کې وی ټراول ایجنسی جالي میډیکل ویزه لګولې دي چې لکه بل اوس هغوی پاکستان ته نه پریښودل کیږي. بل خو بیا زینو افغان وګړو ویلي چې په اصلي ویزو پاکستان ته پاوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې زینو چارواکو تور پورې کړو چې پاکستان ته په جعلي اسنادو کې ډېر افغانان یې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. بل خو د طالبان حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د فرهاد شینواري نور.
د تورخم په امیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې یوې ټراول ایجنسی په مرسته یې ورته میډیکل ویزې لګولې وې دلته یې رایسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټراول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې، فیک اسناد والا یعنی جعلي اسناد والا. دا غلطي خو ټراول ایجنسی والا سره شوې ده چې موږ یې په ستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی راوستله. رسم مو هغه سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکا هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسف دفتر ته هلته ورځو، بیا د پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزه واخلو، چې سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو د مسلمانانو ته او ځان د پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي فضل واحد ظاهری ویل چې سیاحتي ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دو کې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو وس تورست ویزه لرم پاکستان ته ځم، که نارمل ویزه را تر کړې ده وس دلته تلګ رش ته ګرمي ده او دا به برابرېږي وخت سره. په فل حال ما ته کوم مشکل نه و، دسه چې کوم حالات ما لیدلي ما ته په کوم ځ خاص مشکل نه ده پیښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی، زما په مخ چې کومه ویزه ما اخیستې ده که نارمل اوریجنل ویزه لرم ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه به کیږي انشاءالله اوس دلته دخولی وم داخلیږم پاکستان ته بزم.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تورخم څانګې مرستیال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې یې څه باندې یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یعنی علاج او سټوډنټ یعنی محصلینو ویزې په جعلي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات ترلاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم محصل نه و. د اف آی اے چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رایساروي او ایمرجنسي ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارائیول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی اے ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاسه رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی. پاکستان د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسې هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسي د افغان وګړو پاکستان ته پراته کې اضافه شوه. افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلي جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي، خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د 26 نه په یجال هړتال پیل کړی دی. د دوی وایي تر هغې به د هړتال جاری وي تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. د دې په خبره یو خوا حکومتي ادارې په لاره په دې باندې په زرګونه جرمانې لګوي، بلخوا د شکمارو لخوا هم دوی تختول کېږي او پیسې ترې اخلي. بلخوا د دغه ټرانسپورټرانو د هړتالونو له وجې خوراکي او غیر خوراکي شیان نه یوازې کم شوي دي بلکې قیمتونه هم زیات شوي دي. تفصیل لپاره خبره ده شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ګډز ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال لیډو ته ویل چې په 28 جولای دوی د مرکزی تنظیم اعلان سره سم مکمل پیاجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي.
سبا گورنمنٹ سے کم دے جو وزن مقرر کرے دے ایک تل لوٹ کیونکہ منگا دے میں خوشحالی ہو خپ بھی نہیں ہو کچھ گاڑے کل پل منزل نہ لوٹ یا کراچی نہ یا لاہور نہ یا اسلام آباد نہ یا پنڈے نہ الار باندھ روانے کانٹی کانٹی کنن نو دی کا گئے 30 کلو یا 50 کلو سے وہ کیجیے آگے نہ جرمانہ پچاس کی تمام کی 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپے جرمانے کی یا گاڑے کا موٹر وے تشی پر موٹر وے بانے تمہارا گڑ رکھ چالا انہیں گاڑوں تو ورکئی کہ برنی گاڑے جب پینڈے نہ رکھ لو اگر 36,000 روپے چالا لاہور میں وہ گاڑے رات کو 52,000 روپے چالانو کی ہائی دا گاڑے 52,000 روپے کٹی کدا گاڑے چوری اتری گی دا ملک پہ یہ وسنگ چلے گی ملک کو بجام شی
نوڑے دا ہمول چی خیبر پختونخوا سند او پنجاب صوبہ کے دا دوی ڈرائیوران سر دا گاڑو تختولی کی گی او دا پیسو لپارا وجلی کی گی ہم
کم چی کم کراچی نہ کم گاڑی راضی کنا تمل تا اگر کچے علاقہ دا دے کڈا کوان دی ڈرائیوران تختئی گاڑی تختئی کلینڈران تختئی روز روز کے تاسو گورے سونا ڈرائیوران کلینڈران مڑکڑی دی پسمرے پیسے اگتی دی دی
خو بیا کاروباریان او دکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمول لوجه په دوی خرچي سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي. د ورځو کاروبار کوونکی حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متحده وروړو به قریب د غیر خوخه وزن به زمونږ خوخه او اوس کرایان هم د غیر خوخه دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوې دي. د دې زور چې کم دی دکاندار راځي دکاندار نه بیا لاندې ټول کمزور خلک غریبانان کم خلک چي ادے لوٹ ٹور پا خان کو باندھ ورزی افا گاڑو والا غریبان پخپل جائے باندھ پر یادوں نہ کہی مخ کے بجی منگلا گاڑو والا مال روڑو تقریباً 30 ٹن پورے وزن بیرال روڑو اس چکم دی اگے وہ چیز گورنمنٹ طرف نہ منگ 15-16 ٹن سیوا اجازت نشتا او کرے یو ماغا دا
یا بل دکاندار محمد اشتیاق وائی چی گاڑو والا تر اس یو پا دوا کریا نے اخلی او چې پښتنه درې وکړي نو یې چې پلاره ډېر خرچي کیږي. سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په گاډو کې د سامان وړلو حد هم ډېر کم کړی دی.
دینه مخکې موږ ته چې کم گاډي راتله 32 ټن گاډي به د پنجاب راتله په 1,40,000 روپۍ کې اوس مال دوه گاډي راغلي دي 32 ټن او مانا کرے لارا 1,95,000 روپے دا 1,95,000 کم ایکسٹرا چې کم پیسې را لیدا مارا نخلی دا په دې مال باندې دې سره د مال قیمت زیات شو.
ولی په دې خلک خود کم حکومتي چارواکي یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخه ته نه راغلي. خو دغه ترانسپورټرانو مشال لیډو ته ویل چې د دوی مرکزی تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر سندجې پای ته رسیدلې دي نو ځکه دوی خپل په حجام هړتال اعلان کړی دی او تر هغه بدا جاری وي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنه نوی منل شوي او د دوی امنیت هم نوی باور کړی شوي. ولی د دې نوړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټر ویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ترانسپورټرانو په دغه غوښتنو هړتال په مقام مطبوعاتو ته ویلیو چې د ایکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړونده پولیس چارواکو ټولو ترانسپورټرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړي دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي. پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د بے نظیر انکم سپورټ پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد وایي چې میرمنې په معاشي توګه د خود مختار کولو لپاره به منصوبه پیلوي. هغه وایي د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښودل کیږي. د بے نظیر انکم سپورټ پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د پروګرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو ښځو سره ملاقات کړي. پر دغه مهال هغې وویل چې د هنري زده کړو منصوبه به په پس دا سیمو کې شروع کیږي. دا چې دا پروګرام د ښځو معاشي خود مختاره لپاره څومره ګټور ثابت دی شي. خالد نیاز پر رپورت جوړ کړی دی.
د نوهار اوسیدونکي سمیر بیبي چې سلور لونې دي او د بے نظیر مالی مرستو پروګرام لاندې پیسې اخلي وایي چې دې منصوبې نه به بې وسه ښځو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. دا وایي ګرانی ډېر زیاته ده او مزدور کار کس چې بچي ډېر وي نشي کولی ټول خرچې د بچو پوره کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې سمیر بیبي زیاته کړه
گرانی ڈیر زیادہ 30-35,000 صرف دا کور خرچہ لگا دی سر جوڑی گی نو آخوا دا بچو تعلیم تا ڈیر زیاد بیا گران بھی نو دی دا بارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانان سرا نو دا خوری رزیادہ خبر خبر دا جگہ چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی پل مور ناس تی و قلب چی دا پارا با لگا گٹا کئی
چانوی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سرا تھڑلی دا وای کسہم مالی مرستی خزتا وقتی فائدہ ورکئی ولی د ہنری سکڑو پروگرام خزی معاشی تو گواندی خود مختار کولی شی او دا ٹولمری گٹدا
وومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بے نظیر یا بل پروگرام یا بل پروگرام نو دا داغې داسې مالی امداد دی چې کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي. خو چې کله موږ یو ښځه سکل ورکو هغې له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغې دپاره داسې فنډنګ ورکو چې هغه په ځان ته یو کاروبار سټارټ کولی شي نو هغه ټول عمر دپاره اکنامیکلی انډیپینډنټ شي، د هغې فیملی، د هغې بچی، د هغې کور والا څو نه هغه د دې نه مستفید کیږي.
فرخنده جبین یو کونډ ده او په خبر کې د ګلکارۍ او کوریشۍ کارونه کوي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي چې ښځو د پاره هنري زده کړې ډېرې مهمې دي چې ګران وخت کې ځان د پاره دوه وخته روټۍ پیدا کولی شي. دې په دې خبره زور جوړې دي چې هنري زده کړو سره د ښځو ته مارکیټ ته هم رسائی ورکړې شي، ځکه چې زده کړو نه پس د سامان په ښه بیه خرڅ هم ضروري خبره ده.
سکل ضروری دے چلاس کے ہنر بھی نسل خوب دورج یا روٹا پیدا کو لیشی ہو اگے سارا سارا دے دا مارکیٹنگ ہوم ضرورت دے چلا سامان جوڑ کے دا بچا لور کے چاہ بانے بے خرچ سہی کاغذ بنیان جوڑ کے کجورا بھی جوڑ کے جسم کی سم سم جوڑ کے خنا خرچہ جوڑ کے دل تا مارکیٹنگ چڑھتا ہے استالون انشتا دے.
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال دوزرا اتم راہسی شروع کرے شوے دے چیتر لاندی نہ ملینا کورنو تا مالی مرستی ورکولی شی. دا پروگرام لاندی ہری کورنی تا دری میاشتی پس لسنیم زرا روپے ورکولی شی. دا دی پروگرام شروع کولو مقصد دا بیوسا کورنو خود تا مالی مرستی ورکول دی. دا پروگرام لاندی دا میاندو او نویزی کی دلی معشمانو دا پارا بے نظیر نشنوما او تعلیم پر مختق دا پارا بے نظیر تعلیمی وظائف ترسنگ نوری گنشمیر منصوبی ہم شروع کرے شوی دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
د سوات په منګوره کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون چیلنجونو مخنیوي لپاره یو تنظیم جوړ کړی دی او په سیمه کې د بوټو لګولو مهم یې هم پیل کړی. ځینو ځوانانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې داسې ډېر بوټي دي چې تر ډېرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو ته پکار ده چې ونې بوټي وکړي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بایپاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالوسر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري ښار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زموږ دا مهم هلی ځلې چې تاسو یې نه نو دا هلی ځلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کوم بایپاس دا فلای اوور چې دی دا یو ډیر د غزه دی دلته رش سیوای خلکو خلک په زیات زی راځي نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږ په دې کې دا کل خپل بوټي ولګو چې دا خلق راځي او دا اینی او د دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لور کو چې زمونږ سواد په بوټو او پسې چې څونه هم کېدای شي نو چې مونږ د خپل علاقه نور هم شنه کو او خپلې کو پاکې وساتو نو دا به زمونږ غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وایي چې دوی مقصد د سوات مرکزی ښار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډک دی یو ښه عکس مقامي خلکو او سیلانیانو ته خودل دي.
زمونږ کوشش دا دی چې مونږ سدا بهار ولګو هغه یخنی او ګرمي نو هغه به تک شنه داغه وجه دا ده چې مختلف خلک چې دی هغه سیلګری چې دی سوات ته راځي صحیح شو هغه یخنی او ګرمي سیلګری سوات ته راځي نو که هغه سره سیلګری سوات ته راشي نو که یخنی کوم هغه چې دی نو شنه ونه به هغه ته ملاوي او په ګرمۍ کې به ته شنه
کم کم ځای کې لګي او په سونه شمېره کې به لګوي. دا کنه
دا به فلاور د لاندې لګو په واګن ټریک به لګو دسې بیا فضاګټ پارک به لګو په نوي کې هم په زوړ کې هم صحیح شو د دین علاوه به ټاونشپ دم زو ټاونشپ کوم لګو.
بوټي لګولو مهم کې د سوات پوهنتون د انګریزي ژبې استاد او ماحول دوست سیلګری پر مختک ټولنې مشر پروفیسور اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ور سره شریک دي. دغه بوټي سب خپل او ساده د چندو په ذریعہ راټول شوی پیسو اخلي او یو واستوي مقصد دی د بوټو لګولو اهمیت پر سیر کول دي.
د دې خود اصل ظاهري څه فائدہ نشته مطلب کم د کلایمیټ چینج حواله سره کوم کنټریبیوشن دی هغه شان فائدہ نشته. خو اصل کې د خلکو ذهن بدلول دي چې دا بوټي
کې دلته ولې کې یو خو دې د خلا چې دا دغه بسوا کې بل خلکو چې کم دې په ذهن کې د بوټي اهمیت چې کم دې دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چې بوټي چې دا د ژوند یو ضروري سره کپرس کا دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټي لګول شروع کین نو کم د دنیا تودوخه چې کم دا یا تودوخه کم ستاته چې هغه چې پوچته دو درن هغه به کنټرول کړي چې هغه به کم کړی شي
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم به تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې به د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریک وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اروئی.